د مشال دیو پروانو خبرونه کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه منی وخت غرمي 12 بجې شوی په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ ورې د پاکستان د فوز د مشر کری مودي غزولو په اړه د قائمه کمیټي غونډه په خبر پښتونخوا کابینه کې د بدلون موضوع باندې به هم تاسو ته راپور درکو او د قبایلي سیمو پر ستونزو هم او د سیمو له مشرانو سره خبرې لرو او د ایران د کوز ځواک د مشر په اړه هم تاسو ته بار راپور لرو تر هغه سم کې له موږ به خبرونه ورو
د پاکستان د پارلیمان د دواړو ایوانونو د دفاع لپاره قائمه کمیټه د بحری بری او هوایی ځواک د مشرانو د دندې د مودې غزولو په اړه د آئینی بل د مسودې منظوري ورکړې. پی ډی ایم وایي چې د شمالي وزیرستان د ماچسو سیمې کډوال به د مارچ د میاشتې خپلو سیمو ته استول کیږي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژنې حکم یې د جنگ ودرولو په موخه ورکړی. د پاکستان د سینټ او قومي اسمبلی د دفاع په اړه قائمه کمیټه د دغه هیواد د بری بحری او هوایي ځواک په اړه په آرمی اکټ کې د بدلون د دریو آئینی بلونو د مسودې منظوري ورکړې ده. د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي سینټر ادم سواتی ویلي چې د بری بحری او هوایي ځواک د مشرانو د دندې د مودې په اړه د آئینی بل مسودې کمیټه په متفقه توګه منظوره کړې او دا بل به اوس د منظورۍ لپاره د قومي اسمبلی راتلونکي غونډه کې وړاندې کیږي. خو د سینټ د دفاع لپاره د قائمه کمیټه یو غړي چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري هغه وایي سینټر مشتاق احمد تیرود مشالې ته وویل چې په کمیټه کې هم د دې بل مخالفت کړي. بلخوا د قومي اسمبلی په ټوټر باندې د سپیکر اسد قیصر پیغام خبر شوی چې پکې ویل شوی چې د قومي اسمبلی هغه غونډه چې نن بکې ده هغه ملتوي شوی او دغه غونډه به اوس د جنوري په شپږمه کیږي. د قومي اسمبلی د غونډې په شیډول کې د بدلون له امله دا بل به اوس د پیر په ورځ وړاندې کیږي. بلخوا جمعیت علما اسلام فلدرمان ډلې جماعت اسلامي پښتون ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند د پوز د مشر د دندې د مودې د غزولو د دې بل مخالفت کړی. د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څنګه وایي چې تیر ورځ د امریکا د وزیر خارجه مایک پومپیو او د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا ترمنځ په ټلیفون خبرې شوې. د ایس پی آر لخوا ویل شوې چې په دې خبرو کې په عراق کې په یو امریکایي هوایي برید کې د یو ایراني لوړپوړي پوځي جنرال قاسم سلیمانی د وژنې نه پس په سیمه کې د راپورته شوې صورتحال په اړه خبرې شوې. د ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور په خپل ټوټر باندې لیکلي چې دواړو مشرانو په مندني ختیځ کې پر مخ زیاتېدونکي کړکېچ او د هغې په نتیجه کې د راپورته شوو حالاتو په اړه هم خبرې کړې. د سواد د تحصیل کبل د شاډیری سیمې پولیس وایي چې تیره شپه سالم احمد نومیتن خپل انګور او یو بل تن د غیرت په نوم په ډزو وجلې دي. پولیس وایي چې ملزم سالم احمد یې نیولی او مقدمه یې درج کړې ده. په سواد کې د اویکنینګ په نامه غیر دولتي اداره وایي چې په تیر کال کې په سواد کې د ناموسي وجنو 10 پیښې شوې دي چې ډېرې پکې نه دي رپورټ شوې. خو پولیس وایي چې په سواد کې دا ډول پیښې شمېره 12 ده. دا په سواد کې د دې کال دا ډول لومړۍ پیښه ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې راتلونکي اونۍ به په صوبایي کابینه کې د زمشو قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکي وزیران یا سلاکاران شاملوي. تېره ورځ مشال لیلیو سره په خبرو کې صوبایي وزیر اطلاعات شوکت یوسفزی وویل
د صوبائی کابینه کې به ان شاء الله نیکسټ ویک پورې امکان دی چې رادو بدل شي او سر نوې انډکشن به پکې کیږي نوې خلک اغوسته کیږي او د فاټا چې کوم زمشوده اضلاع دی هغې نه نمایندګي اغوسته کیږي په کابینه کې انشاءالله.
د خیبر پښتونخوا سره د زمکېدو نه پس تیر کال د جولای په 6مه په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی په 1400 ټاکنې وشوې. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي وو چې په صوبایي کابینه کې به د یادو سیمو استازو له نمایندګي ورکوي. د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره وایي چې د روان کال د مارچ میاشت نه بعد د شمالي وزیرستان د ماچسو سیمې کډوال خپلو سیمو ته استوي. تېر ورځ مشال لري سره په خبرو کې د یادې ادارې ویان احسان داوړ وویل چې د دغو د پاسه 1400 کورنیو د ستنېدو پلان یې برابر کړی.
د ماچسو چې کوم خلک دي د دې لپاره موږ په مارچ کې دوی لپاره شیډول جوړ کړی دی. امید په خدای ده چې د مارچ د اول هفته نه بعد دوی د واپسې عمل شروع شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د ماچسو سیمې خلکو د میرامشا پرېس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې وه چې پکې خپلو سیمو ته د ستنېدو غوښتنه کړې وه. د احسان داوړ په خبره دا مهال د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي څه د پاسه 15,000 کورنۍ د کډوالۍ ژوند کوي چې ډېر زر به خپلو سیمو ته واستول شي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې هغه د ایراني لوړ پوړي پوځي مشر د وژنې حکم په دې مخه ورکړی و چې د جنگ مخه ونیسي. د ټرمپ په خبره دغه وژلې شوې پوځي جرنیل د امریکایي اهدافو ملګرو پر ضد د بریدونو جوړولو په هڅو کې و. د ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د القدس ځواک په مشر قاسم سلیماني د هغه برید نه یو شوار وروسته چې هغه پکې ووژلې شو. د عراق نه داسې راپورونه راغلي چې په ایران پلوه ملیشه برید شوی چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژلې شوي دي. د دې نوي برید په اړه راپورونه په سمدستي توګه نه دي تایید شوي او دا هم نه ده څرګنده چې د دې برید تر شا د چا لاس دی. ټرمپ دا څرګندونې تېر وخت په فلوریدا ریاست کې یوې خبري غونډې ته په داسې حال کې وکړې چې پلویانو یې د دې پرېکړې چې سلیماني ووژلو ستاینه کړې. ټرمپ د سلیماني د وژنې د خپلې پرېکړې دفاع وکړه او زیاته یې کړه چې دا اقدام یې ځکه کړی چې د جنګ مخه ونیسي. وایي موږ دا اقدام د جنګ شروع کولو نه بلکې د جنګ ودرولو په موخه کړی دی. تېر ورځ ایران د ملګرو ملتونو امنیتي شورا او سیکرټري جنرل ته یو خط لیکلی چې پکې ویلي شوي چې د نړیوالو قوانینو له مخه ایران دا حق لري چې د دې وژنې په ځواب کې ضروري اقدامات وکړي. او وروستۍ خبر دا چې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل انتونیو ګوتریش خپل هغه بیان تکرار کړی چې پکې په لیبیا کې په سمدستي توګه د ډزبندۍ غوښتنه شوې او په ټولو خواوو یې غږ کړی چې په دغه هیواد کې د خونی شخړې د خاتمې په موخه مذاکراتو ته راستانه شي. تېره ورځ ښاغلي ګوتریش په خپل بیان کې خبرداری ورکړی چې په جنګ کې د ښکېلو ډلو سره هر یو بهرنۍ مرسته به د دغه روان کړکېچ د پوره امن او سیاسي حل لپاره هڅې نورې هم د ستونزو سره مخ کړي. د سیکرټري جنرل دا څرګندونې پس له هغې مخې ته راغلي چې د روانې میاشتې په دویمه نیټه د ترکیې پارلمان دغه هیواد ته د یو کال لپاره د ترکیې د پوځ د استولو منظوري ورکړې. د مشال د خبرونو پای او زه به تاسو د موسم حال او د کرنسوبې سراج زهیر نو اورئ.
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.55 روپیه 50 پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپیه 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 2.1 روپیه 50 پیسې او په 2.2 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.1 روپیه 50 پیسې او په 1.2 روپیه 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.1 روپیه 90 پیسې او په 2.1 روپیه 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.1 روپیه 90 پیسې او په 1.1 روپیه 40 پیسی. او یو افغانی په 200 روپے غسل کیږي او په 202 روپے خرڅول کیږي. او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے غسل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې په درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات څوارلس، بنو کې اته او دیارلس، ژوب کې دوه او پنځه او کوټه کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات اته ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال لډیو اوریدل. تاسو مخبرونه په مشال لډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان د سېنات او قومي اسمبلی د دفاع شریکی کمیټې د پوځ مشر د کاری مودي غزولو مسوده منظور کړي خو ځینې اپوزیشن ګوندونه د مخالفت کوي.
موږ د ارمی چیف د اکستنشن په حق کې نه یو او موږ دا غواړو چې د اداره جاتي استحکام هغه متاثر کړي.
د خبر پښتونخوا حکومت وایي له قبایلي سیمو هم په صوبایي کابینه کې دوه یا درې وزیران یا سلاکاران شاملوي خو ځینې قبایلي مشران بیا وایي په خبر پښتونخوا کې د زم کېدو پر وخت دوی سره شوې ژمنې نه دي عملي شوي.
دا یو ډیره غټه ټوکه قبایلو سره شوې ده چې دا دویم کال روان دی او تر اوسه پورې یو روپۍ د اغه ان اف سی په مت کې دي ته نه دي ورکړی شوي.
د پاکستان د پوځ مشر او امریکای بنوچر وزیر د ایران د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته پر حالاتو خبرې کړي. بلخو د امریکا ولسمشر وای قاسم سلیمانی یې د جګړې د مخنیوي په خاطر واجه د جګړې د پیلولو په خاطر نه.
وی ډیډ ناټ ټیک اکشن ټو سٹارټ ا وار.
او په روسي نیوای کې اونیزا خبرونه د نړۍ رنگونه حمله رو لمشال لډیو سره اوسه. اوردونکو په خبرونو کې هم تاسو اوریدل چې پاکستان د سېنات او قومي اسمبلی د دفاع شریکه قائمه کمیټې د پوځ، نیوی او هوایي ځواک مشرانو د کاري مودې غزولو په اړه د مسودو منظوري ورکړي. په دې مسودو کې لیکل شوی چې د یادو درې وړو مشرانو کاري مودې تر دریو کالو زیات کړل شي. په دې لړ کې د پاکستان د سینټ او قومي اسمبلی د دفاع شریکي قائما کمیټې غونډه پرون شوې چې لږ شی بولاندې مو پرې په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړي. راځي چې په ګرد وکړو.
د پاکستان د فورس کم درې سمندري بحري او د غرنګ ځمکني ځواکونه دي د هغه د مشرانو د کار په بوده کې د فوسي لپاره سیستم پیلونه وړاندې شوي وو په کاندي سیمه کې. هغه بیا چې کمیټې ته د سینټ او د قانون سمندې مشترکه د دفاع په کمیټې هغه باندې راځي شوي دي منظوری ورکړې شوې ده. اول داسې پلان و چې دغه د منظوري نه وروسته بیا هم خالی فورت باندې دا وړاندې کی. لیکن ځکه پسندی نون هم یو اعتراف کړی چې څومره زر دې دا کارونه شي په دې باندې بحث کار دی په پارلیمان کې. نوګونډه اول نن کې در سینټ او د قانون سمله البته پسندی نون د دې غوښتنې وروسته بیا اوس غونډه د ګل فورت د کې د سینټ او د قانون سمله جلا جلا چې دغه بلونه دا چې ته منظور شي دا قانون جوړ شي او د فوج مشرانو کار په بوده کې توسیع لپاره درې کالو هغه باندې د هغې منظوري ورکړي شي.
تاسو د طاهر خان په مرکه کې واوریدل چې د پاکستان د سینټ او قومي اسمبلی د دفاع شریکه قائما کمیټې هغه قانوني مسوده بیرته قومي اسمبلی ته وړاندې کوي چې له مخې یې د پوځ د مشر کریم مودي غزولو واک وزیر اعظم ته ورکول کیږي. دا مسوده د جنوري پر دریمه د دفاع وزیر پروس خټک قومي اسمبلی ته وړاندې کړې وه. د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د حکومت د دې ګام ملاتړ کړی دی. خو ځینې ګوندونو د پارلمان د دې ګام مخالفت کړی او دای په ملک کې د جمهوری اقدارو پر ضد بلل دي. دا چې دا کوم ګوندونه دي او پر کوم اساس یې په عین کې د بدلون مخالفت کړی تفصیل د بوروال کاکړ په دې راپور کې.
جمعیت العلماء اسلام، فضل الرحمن، پښتونخوا ملي اومی ګوند، نېشنل پارټي او جماعت اسلامي د پاوز د مشر کریم مودي غزول لپاره په عین کې د بدلون مخالفت کړی دی. په دې ګوندونو کې هر یو په عین کې د دې بدلون د مخالفت لپاره خپل دریځ اصولي بللې او د هغه لپاره یې خپل دلیل وړاندې کړی دی. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل دا پارلمان ځکه داسې مهمې پریکړې نسي کولای چې د ده په وینا په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې رامنځته شوی دی.
داسې اسمبلی چې په درغلیو جوړه شوې وي، داسې اسمبلی چې ټولو سیاسي ګوندونو د اپوزیشن ګوندونو رد کړي وي او د نوو انتخاباتو غوښتنه یې کړې وي، داسې اسمبلی ته موږ د داسې قانون سازۍ اجازه نشو ورکولی.
مولانا فضل الرحمن د چاله نامه یادولو پرته وویل د داسې قانون سازیو مخالفت کوونکي پوهان تښتول کیږي او سرکاري ادارې مني چې هغه له دوی سره دی. د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ سنیټر عثمان خان کاکړ مشال راډیو ته وویل چې هر وخت یې د داسې ګامونو مخالفت کړی دی چې جمهوری اقدار تر پښو لاندې کوي. نموړي وویل چې د پارلمان غړي په خپل خوښه دا قانون سازی نه کوي، بلکې د ده په وینا هغوی په زور دې ته مجبور کړل شوی دی.
دا په زور په منل کې ګورم موږ اول واره تاسو ته وو خپل ولسته وویلې چې دا کنټرول ډیموکراسي ده او دا کنټرول پارلمنت چې بلکې کسم سویلین مارشلا ده او دا پر دې پارټیانو باندې انفوس کېږي دا عمل دی او دا د دې ملک په ګټه نه دی، د جمهوریت په ګټه نه دی، د پارلمنت په ګټه نه دی، د پارټیانو په ګټه نه دی. موږ دې مخالف یو.
سینیټر عثمان خان کاکړ وویل دا بدمرغي ده چې د اپوزیشن هغو لوی ګوندونو هم د دې ملاتړ اعلان کړی دی کوم چې د دې حکومت لمنلو انکار کړی وو. د نېشنل ګوند مشر او سینیټر حاصل بزنجو مشال راډیو ته وویل چې د حکومت لخوا په عین کې د پوز د مشر د دندې غزولو لپاره د بدلون معنا پارلمان ته به احترامي کول دي.
پوری دنیا کې مهذب ملکونو میں
د ټول نړۍ په مهذبو هیوادونو کې چیرې هم د پوځي مشر د دندې غزول نشته، نو دلته چې څه روان دي نو زموږ په فکر له دې سره په خپل د پارلمان بې عزتي کیږي او پر پوځ به یې اهم اثرات وي. نو زموږ په فکر دا نه د پوځ لپاره مناسبه ده، نه د پارلمان لپاره او نه هم د ملک لپاره مناسبه ده.
د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد مشال رډیو ته وویل چې دوی به په سینیټ او پارلمان دواړو کې د دې قانوني مسودې مخالفت کوي.
د ډیفنس کمیټې چې کوم د سینیټ او د قومی اسمبلی مشترکہ ڈیفینس کمیٹی واغ ممبر آگے کم سے تلے ڈیفینس کمیٹی پر فلور باندھے ام ماخل موقف واضح کر مونگ دا آرمی چیف دا ایکسٹینشن پر حق کی نیو او مونگ دا گڑوں سے ادارہ جاتی استحکام اگر متاثر کی مونگ بے بل مخالفت اسٹینڈنگ کمیٹی کے ام کڑے قومی اسمبلی کے بے ام کو اور سینٹ کے بے
سینیٹر مشتاق احمد وویل که چیرې څوک د دې قانوني مسوده پر ضد سپریم کورټ ته ولاړ سي نو د دې امکان شته چې پارلمان عدالت ته راکش کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي را روانه اونۍ به د خبر پختونخوا په کابینه کې بدلون کوي او له قبایلي سیمو به هم په صوبایي کابینه کې دوه یا درې وزیران یا سلاکاران شاملوي. د یادونې ده چې قبایلي سیمې په 2013 کال کې په خبر پختونخوا اورګډې کړل شوې او پروسه کال پکې د صوبایي اسمبلۍ لپاره انتخابات وشول. نور تفصیل له پېښور د غلام غوس په راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خیبر پختونخوا په کابینه کې د بدلون اصولي فیصله کړې ده. په دغه لړ کې 13 ورځ د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې را روانه اونۍ به دوی په کابینه کې د بدلون په اړه رسمي اعلان کوي او د زمشوي قبایلي زلونه منتخب شوي د اسمبلی د غړونه به هم دوه یا درې وزیران یا مشیران په صوبایي کابینه کې شاملوي.
د صوبایي کابینه کې به انشاءالله نیکسټ ویک پورې امکان دی چې رادو بدل شي او نوی انډکشن به پکې کېږي، نوی خلک اغوسته کېږي او د فاټا چې کوم زمشوده اضلاع دی هغې نه نمایندګي اغوسته کېږي په کابینه کې انشاءالله.
په صوبایي کابینه کې د بدلون په اړه دا فیصله 13 اونۍ هغه مهال شوې وه کله چې وزیر اعظم عمران خان پېښور ته راغلی و او په یوه غونډه کې د صوبایي وزیرانو د کارکردګۍ جاج اخیستلی و.
مشال ریډیو پېښور. مشال ریډیو ته غوښتل چې قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. د خیبر ضلع سیاسي مشرانو او فعالانو ویلي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو پر وخت ورسره د ان ایف سي ایوارډ نه د خپلې برخې ورکولو او هلته د لس کلن پرمختیایي پلان لاندې سالانه د 100 ارب روپو خرچ کولو وادي شوې وي خو تر اوسه په دې عمل ونه شو. دوی وایي حکومت دې نو قبایلی ضلعو لپاره اعلان کړل شوي ټول پلانونه عملي کړي. په نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال فرحه چینواری راکوي.
د 15 مئی ترمیم نه پس چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شو نو هلته نو قبایلی ضلعو لپاره لس کلن پرمختیایي پلان اعلان کړی شو او حکومت ویلی وو چې کله د ان ایف سي ایوارډ نه د قبایلی ضلعو برخه ورته میلاو شي نو بیا به دا پلان عملي کوي او په دې لړ کې په ټولو قبایلی ضلعو کې د سالانه 100 ارب روپو خرچ کولو لپاره د قبایلي وګړو سره مشورتي غونډې هم شوې دي. خو د خیبر قبایلی ضلع سیاسی مشران او فعالان وای نخو ان ایف سی ایوارڈ برخه ورکړل شو او نه په دې پرمختیایي پلان باندې عمل وشو. په دې موضوع د پارلیمان پخوانی غړي او قبایلی مشر حمید الله جان پردی مشال ریډیو ته وویل
دا یو ډیره غټه ټوکه قبایلو سره شوې ده. اوس زه حیران په دې ام چې هغه خلک ولې دا تپوس نه کوي چې دا دویم کال روان دی او تر اوسه پورې یو روپۍ د هغه ان ایف سی په مت کې دی ندی ورکړی شوی او ماغه سالانه چې کمې ډی پی آنې وې هغه هم پوره نه ملاویږي د علاقو ته او هر ستی تر بتر او په بدحال کې پراته دي.
د خیبر ضلع یو فعال حسین اپریدی وای
انزمام سره ډیر مسائل حالم شو، ډیر مشکلات هم راته جوړ شو، ځکه موږ ته عدالت راغی، د عدالت پورې رسایی راته ملاو شو، انصاف راته ملاویږي، خو بل طرف ته زمونږ خلک د قانون نه ناخبره دي.
د خیبر یو زیتن تورابلی اپریدی هم په دې موضوع خپل خیالات صدا سرګند کړل
چې مو په لوکا کې د بیت المال یا د زکات ولا کم سیستم روانو د مریضون علاج و غولا میډیسن ورکول هغه شینه د وسه پورې تړلې شوې دي. هیڅ قسم مخکې پروګرس کې ونه شول. تاسو مختلف شینه نور دي چې هغه د فټ سیکریټ سره یا زړه فټ سره تعلق لرلو ای بند کړل نو شل د وسه پورې سٹارټ نه بل یو شوی سره ده چې د هر محکمې دلته په لوکا کې دفتر پکورو د هغه سره کلاس 4 د هغه سره مختلف شینه د خلکو روزګور به پیدا وای اتو اوسه پر دغه نکړل غټ ثبوت دی چې عدالت مو پاته بوت کړي بل شی وسره د سکول نه دی مون کندر پروت دی
د وکمن ګوند تحریک انصاف یو مشر او د سفران وزارت پارلماني سیکرټری اقبال پردای وای حکومت با قبایلی ضلعو ته د ان اف سی ایوارډ برخه ضرور ورکوي او هلته به لسکلن پرمختیایي پلان هم عملي کوي
خو د ان اف سی ایوارډ چې کومه مسله ده هغه پر یو صوبې نمینا را اشاره ده د پنجاب و د خیبر پختونخوا چې کوم و د بلوچستان په دې کې به مسله نه ان شاء الله چې پر روان ورځو کې به موږ په دې باندې د عمران خان رایم پکې شامل کړو د منیسټر رایم هم پکې شامل کړو چې موږ قبایلو له کوم د ان اف سی وارد کې سو ارب سالانه یې خوي چې پاغې کې کوم پروګرام روان دی حکومت ریلې شوی دی یا کیږي چې په باندې تاسو لای یو تفصیلی موږ بریفینګ درکو چې عوامو ته پته ولګي او په دې باندې چې کوم کارونه روان دي چې هغه ته پند ریلې شي
قبایلی ولسوای 13 کالو بد نئی دوی ډیر زپلی او باید د بیا بحاله لپاره اعلان کړی شوی ټول پلانونه عملی کړل شي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
خبرې ضلع زو اسلام آباد تا د میرمن حکومت لپاره د کمی کمیشن پر راپور په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو سینټرانو ویلي په پاکستان کې د میرمن زو تشدد جنسی تیری او تیزا پاشلو پیخي ورس په بل سیوا کیږي د په حکومت غو خړې چې د پیخو د مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات وکړي د پاکستان وزیر اعظم په تیر وختونو کې په وار وار ویلي چې حکومت د میرمن د حقوقو خوندي کول لپاره اقدامات کوي تفصیل اسلام آباد سراج ظهیر کوي
اسلام آباد کې د جمعې پورس د سینټ په غونډ کې د حکومت له خوا د زنانو د حقوقو لپاره د کمی کمیشن یا نېشنل کمیشن آن دی سټېټس آف وومن پر رپورت کال 2019 باندې د بحث دوران د اپوزیشن ګوندونو سینټرانو وویل په پاکستان کې د زنانو د ناموس په نوم وژنې جنسي تیری په دوی تیزاب پاشل او د تشدد پرنګ پیښې ورځ په ورځ سیوا کیږي خو حکومت پرې نسته رد عمل ښایي او نه د مخنیوي لپاره څه اقدامات کوي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ په دې اړه وویل په نړۍ کې پاکستان په هغه ملکونو کې په څلورم نمبر دی چې چرته د ښځو د حقونو په عمل کېږي
80% خواتین
دی وایي 80% زنانه د کورنۍ تشدد ښکار دي په بل کوم یو ملک دا شر نشته دلته ایچ آر سی پی یو سروې کړی دا چې هر ګنټه کې په پاکستان کې د یوې زنانه عزت ټوټل کېږي او دا رنګ موږ سره د اجتماعي جنسي تیری مثالونه هم ډېر پراته دي د مختار مای نواغله تر د نورو کیسونو پورې او دا رنګ د ځان وژنو شر هم په زنانو کې د سړیو په پرتل زیاته ده د پاکستان مسلم لیگ نون سینیٹر عبدالقیوم هم په دې اړه وی
2017 کې یې جو رپورٹ ہے
دی وایي د کال 2018 چې کوم دا رپورٹ ته دا وایي په ټول پاکستان کې د زنانو پر ضد کوم جرمونه دي د هغې چې په یو کال کې کوم کیسونه رجسٹر شوي هغه 15,600 دي نو د دې نه د حالاتو اندازه کېدل په کار دي چې زموږ میاندې خویاندې او لونه څومره له نظره ویستل شوي دي یوازې په 30 ښځو خو تیزاب ورشیندل شوي او دارنګ د 20% جنکو ودونه په کوم عمرونو کې شوي دي په پاکستان کې دارنګ پیښې ولې زیاتېږي په دې اړه مو چې په اسلام آباد کې د زنانو د حقوقو لپاره کار کوونکي د یو تنظیم عورت فاونډیشن د یو مشر عاصم ملک نو پختل نو دا غوې ناوا
پاکستان کې دا واقعیت اول هم داسې واقعیت و کېدل دا زیاتې په کوم څه وي د دې رپورټینګ زیات شوی دی نو ټول نشته خو هغه لپاره ته د دې څه نتران چې سره دا څه معاملات او بنیر سره یې د خبرانې زار دي چې په کار داري چې هغه دا قوانین چې کوم جوړ شوی دی دوی لپاره رولز اف بزنس جوړ دي چې رول اف بزنس جوړ دي نو دا قوانین پوره طریقې سره امپلیمنت
بل پلو د بشری حقوقو وفاقی وزیر شیرین مزاری 15 ورځې وړاندې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د ماشومانو د حقوقو لپاره زینب الرټ بل تیار دی او ډیر ژر په قومي اسمبلی کې وړاندې کړی شي د دې ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وخت په وخت په خپل بیان کې ویلي د اقلیتونو په ګډون د نرخزی او د زنانو د حقوقو او د دوی پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره د دوی حکومت اقدامات کوي
دا مشال ترڅنګ وسه دا سحر لنه هو دا ما خام ترش پگو
بشاله د توګهستی د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د امریکا لبنوچر وزیر مایک پامپیو سره د ایران د قوز زواک د مشر قاسم سلیمانی تر وجنی ورسته پر حالاتو ردی پیخي په ممکنه نتایجو خبري کړي د ایران د قوز زواک پیوړه کمانډان قاسم سلیمانی پرم په بغداد کې په امریکایي بریټ کې وجل شوی چې د واشنگټن او تهران ترمنځ د ذاتی دونکو اختلافاتو ترنګلتیا کارندوی کوي او ایران د ځوابي اقدام دړه کړي تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه د امریکا له بلوچستان وزیر مایک پامپیو سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب د خود ځواک د مشر قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته پر حالاتو خبرې کړې دي. د ایران د خود ځواک پیاوړی کمانډان قاسم سلیمانی د جنوري په دریمه په بغداد کې په یو امریکایي برید کې وژل شو. پینټاګان ویلي دي چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري دویمې پر سهار د حملې منظوري ورکړې وه. د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي امریکایي پوز د ولسمشر په لارښوونه له هېواد بهر د خپلو سرتیرو د ساتنې په موخه د ایران د انقلاب ساتونکي قدس ځواک د بشر قاسم سلیمانی له وجنې سره یو پریکنده دفاعي اقدام کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرونه په ټویټر لیکلی چې د پاکستان د پوز لمشر افغان ولسمشر د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانس بهرنیو چارو وزیر او نور یو شمېر چارواکو سره یې خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل ټویټ کې لیکي چې د پاکستان د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوه سره یې د امریکا پر هغه دفاعي اقدام خبرې کړې چې له مخې یې قاسم سلیمانی وژل شو. نوموړی زیاتوي د ایراني رژیم فعالیتونه بې ثباته کوونکي دي، خو د دوی د امریکا د ګټو کسانو تنصیباتو او اتحادیانو خوندي کولو هوډ به کله هم کمزوری نشي. تر دې لږه شیبه وروسته د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو ټویټ کې د یادو دواړو مشرانو ترمنځ د ټلیفوني خبرو پخلی وکړ او زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له جنرال قمر جاوید باجوه سره د سیمې پر حالاتو او په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې د راپورته شوي کړکېچ د ممکنه نتایجو په اړه خبرې وکړې. په یو بل ټویټ کې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ویلي دي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوه پر دې خبره ټینګار وکړ چې باید ټولې اړوند خواوې زیات ازغم وخایي او تعمیري هلې ځلې وکړي. د پوز مشر د افغان سولې بهیر په بدیالي کولو د توجه برقرار ساتلو اړتیا هم تکرار کړه. مشاله دغه غوښتي همدغه موضوع کې پاتې کیږو. اردوونکو د امریکا ولسمشر وایي امریکې د جګړې د مخنیوي په خاطر سلیمانی ووجه، د جګړې د پیلولو په خاطر نه. دا خبره ډونلډ ټرمپ د جمعې په ماښام په فلوریدا ایالت کې د ایران د لوړ پوړي پوځي چارواکي قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه په وینا کې وکړه. وروسته له هغې چې د جمعې په ورځ امریکا اعلان وکړ چې د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي د کوز ځواک مشر قاسم سلیمانی یې په هوایي برید کې ووجه، تهران د غچ اخیستلو دړکې پیل کړي. تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د ولسمشر په توګه د دنده داده چې د امریکا او د دې هیواد د خلکو دفاع وکړي. ټرمپ په فلوریدا ایالت کې د جمعې په مخستن د وینا پر مهال ویل چې د هیواد ځواکونو یې د ده په قومنده د ایران لوړ پوړی پوځي چارواکی قاسم سلیمانی وواژه. ټرمپ سلیمانی یو تروریست وباله. د ویل چې قاسم سلیمانی پر امریکایي ډیپلوماټانو او پوځیانو د حملو پلانونه جوړول، خو دی د دغو فعالیتونو پر مهال له منځه یوړل سو. ډونلډ ټرمپ وویل
سلیمانی هاز بین پرپټریټینګ اکټس اف ټیرر ټو ډیسټیبلایز د میډل ایست.
سلیمانی له تیرو شلو کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ رامنځته کولو په خاطر تروریستي فعالیتونه کول. پرون چې امریکا څه وکړل باید ډیر پخوا یې کړي وای، د ډیرو خلکو ژوند بژغورل سوی وای. په دې وروستیو کې سلیمانی په ایران کې د لاریونو د ځپلو مشري وکړه او د خپل حکومت په لاس تر زرو زیات کسان شکنجه او ووژل شول. موږ پرون دا اقدام د جګړې درولو په خاطر وکړ، د پایلولو په خاطر نه.
Take action to start a war.
د جمعې په ورځ د امریکا بي پيلوټ الوتکې په عراق کې د ایران لوړ پوړی پوځي مشر او د ایران د مخ پر زیاتی دوه نفوس تره قاسم سلیمانی وواژه. ایران په غبرګون کې د غچ اخیستلو تهدید وکړ. د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف د جمعې په مخستن له یو ایراني تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې امریکا د سلیمانی په وژلو سره یو لوی تیروتنه کړې ده. د ویل
لزو در سه بود بعد نقض حاکمیت
امریکا په درو برخو کې لوی تیروتنه وکړه. یو دا چې د عراق د خپلواکۍ له حقې سرغړونه وکړه، بل دا چې له نړیوالو قوانینو یې سرغړونه وکړه، او دریم دا چې په ټوله سیمه کې احساسات زخمی کړل. دغه تیروتنو ته غبرګون به د ایران له کنټروله وتلی خبره وي.
حتما خارج از اختیار جمهوری اسلامي خواهد بود.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د جمعې په مخستن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې سلیمانی په یو شمېر حملو کې د لاس درلودو ترڅنګ د هغې دولس کسیزې ډلې له لسو کسانو سره افغانستان ته په غیر قانوني توګه په سفر کولو کې هم مرسته کړې وه چې پر امریکا یې د سپتمبر په 11مه حمله کړې وه. دو شپېته کلن سلیمانی د قدس ځواکونو مشر و. دی په ایران کې تر ستر مشر آیت الله علي خامنهي وروسته دوهم قدرتمن کس بلل کېده.
د ملالی بشیر چې دا سې راپور وړاندې کوو چې د امریکا ولسمشر وایي امریکې د جګړې د مخنیوي په خاطر سلیمانی وواژه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو ته وګورئ لږ شیبه کې دولس نیمې بجې کېدونکې دي او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی او راځي چې هغوی نه د خبرو لنډیز وره.
پاکستان د سینټ او قومي اسمبلی د دفاع پاړه قائمه کمیټې د دغه هیواد د ځمکني سمندري او هوایي ځواک پاړه پرمیت کې د بدلون د دریو آئینو بدلون د مسودې منظوري ورکړې ده. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو څنګه وایي چې تېر ورځ د امریکا د وزیر خارجه مایک پومپیو او د پوځ د مشر جنرل قمر جاوید باجوا ترمنځ د په ټلیفون خبرې شوې ده. ایس پی آر لخوا ویل شوي چې په دې خبرو کې په عراق کې په یو امریکایي هوایي برید کې د یو ایراني او لوړ پوړي پوځي جنرل قاسم سلیمانی د وژنې نه پس په سیمه کې د راپورته شوي صورتحال په اړه خبرې شوې. د سواد د تحصیل کابل د شاډي رئیس د پولیس وایي چې تېره شپه سالی محمد نومي تن خپل انګور او یو بل تن د غیر قانوني په ډزو وچلی دي. په سواد کې دا ویکنګ په نامه غیر دولتي اداره وایي چې په تېر کال کې په سواد کې د ناموسي وجونو 10 پیښې شوې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې راتلونکي اونۍ به په صوبایي کابینه کې د دم شو قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکو مدیران یا سلاحکاران شاملوي. تېر ورځ دا خبره صوبایي وزیر اطلاعات شوکت شرزی مشال ته وکړه. د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره وایي چې د روان کال د مارچ میاشتې نه بعد شمالي وزیرستان د ماچو سیمې کډوال پولیسي متاسوي. تېر ورځ مشال لیدو سره په خبرو کې د یادې ادارې ویان احسان داوړ وویل چې د دغو سو د پاسه 400 کورنیو د سپینې دوکان برابر کړي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هغه د ایراني لوړ پوړي پوځي مشر د وژنې حکم په دې مخه ورکړی و چې د جنګ مخه ونیسي. د ټرمپ په خبره دغه وژل شوی پوځي جنرال د امریکایي اهدافو ملګرو پر ضد د بریدونو جوړولو په هڅو کې و. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انتونیو ګوتریش خپل هغه بیان تکرار کړی چې په لیبیا کې په سمدستي توګه د ډزبندۍ غوښتنه شوې.
نو مجد بابر چې تاسو د خبرونو لنډیز باندې کو په دینی مای کې اونې خبرونه د نړۍ رنگونه هم لرو خو تر هر سمخ کې د اسلام آباد چې د پاکستان زون ورسپانو په خپلو ادارو کې سره خستي سره چیټو شي.
نن جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې وای د نوې کال 2000 په دوه مورس په خیبر پښتونخوا کې 15 او د سین په دادو ضلع کې د پولیو د یو کیس راتلو وروسته طبي ماهرین وای چې په کال 2019 کې د پولیو کیسونو شمیره 130 ته رسیدلې و او روان کال هم یاره ده چې په دې کیسونو کې اضافه وشي. ادارې وای په کال 2019 کې د پولیو رنځونه زیاتېدل ځکه د اندېښنې خبره ده چې له دې وړاندې په پولیو د کابو موندلو اشاره ترلاسه کړي. ادارې وای چې وکتل شنو په کال 2018 کې د پولیو کیسونه او په کال 2019 کې اته کیسونه مخې ته راغلي وو او په کال 2019 کې د پولیو د زیاتېدونکو کیسونو پر ضد چې کوم لامل ښودل کیږي هغه په پیښور او په نورو سیمو کې د دې پر ضد منفي پروپیګنډا ده. ادریا اخر کې وایي په داسې حال کې چې حکومت په دې رنس قابو موندل غواړي نور لب په ولسی کچ کمپاین چلول وي او دې لړ کې بورل د عالمانو او نورو مشرانو مرسته اغستل وي نو هله به ممکن شي چې په دې قابو وموندل شي او پاکستان د دې رنس نه پاک شي. د دې ترڅنګ نوې وخت تر سپن خپلې درې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د نیپ په قانون کې ترمیم په کاروبار کې د اسانۍ لپاره او د بیوروکراسي په ضابطو کې په تیروتنو د نیپ لخوا د نیولو نه د بچ کېدو لپاره یې کړی. ادارې وایي د انتخاباتو مخکې دا د پاکستان تحریک انصاف په منشور کې وو چې د درغلیو پر ضد به اقدامات کوي او دا رنګ چې کله دوی په اقتدار کې راغلل نو وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا د دې خبرې ګردان کولو چې غلبه نه پرېږدي او د غلو پر ضد به کاروایانی کوي. خو بل پلو اپوزیشن ګوندونو په حکومت تور پورې کړو چې د نیب قانون حکومت د دوی پر ضد د انتقامي کاروایانو لپاره کاروي او دا یو طرفه کاروایانی کوي. ادارې وایي د اوس وس وزیر اعظم عمران خان دی وی دستوري په وخت ویلي چې د نیب مشر په حق کړي چې د نیب کار یوازې د درغلي او مخني ولدي. نو اوس چې وزیر اعظم ته د دې خبرې ادراک وشو نو باید چې ټول سیاسي ګوندونه لزان سره مخ په وړاندې بوزي او په کار ده چې د درغلي پر ضد د نیب او نورو احتسابي ادارو کاروایانی بے پرې او د انتقامي کاروایانو لاسره پاکي وي ځکه په دې کې یو خاص طبقه ته تحفظ ورکړی شو نو دا حکومت ته نور مشکلات پیدا کولی شي. نو خو بداوی چې د اپوزیشن سره په سلا او مشوره د نه په آرډیننس نظر ثانی وکړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ماشاءالله دته هغه غوښتي
د بی پول خبریالانو سازمان پاکستانی خبریال نصر الله چودری ته د 15 کالو د بند سزا باندې اندېښنه خودلې او پر دغه هیواد یې غږ کړی چې ورباندې بې ځایه لګېدلې تورونه واپس واخلي او خلاف یې عدالتي کاروایي ودروي. پر چودری د ترګري تورونه دي خو هغه یې ردوي. بلخوا نیویورک ټایمز او ورځپاڼې په یو مقاله کې په عراق کې د یو ایرانی جنرال قاسم سلیمانی وژنې ته کتنه کړې. د خود ځواک دغه پیاوړی جنرال په بغداد کې په امریکایي برید کې وژل شو. د دواړو مقالو مهمې برخې له ملیح امیزاده اورو.
د بی پولی خبریالانو سازمان پر پاکستان غږ کړی چې د کره ثبوتونو د نشوالي پر اساس خبریال نصرالله چودري ته د ترهګرۍ په تور د 15 کالو د بند سزا دي د اپیل په ذریعه واپس واخلي. د دسمبر په 21مه د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت د اردو ورځپاڼې نیبات خبریال نصرالله چودري ته دغه سزا واوروله. پر هغه د 100,000 روپو جرمانه هم لګېدله. چودري د 2013 کال د نومبر پر 11مه په مبینه ډول د هغو دستاویزاتو لرلو په تور ونیول شو چې نفرت تا ود ورکوي او د جهاد په اړه دي. پر چودري له القاعده وسلواله ډلې سره د تړاو تورونه هم لګول شوې دي، خو چودري له دغه تورونو نه انکار کوي. د جنوبي ایشیا د چارو لپاره د بی پولي خبريالانو سازمان مشر ډانیل باسترډ ویل چې له یو کال نه د زیاتې مودې لپاره پلټنې وشوې، خو دا ثابته نه شوه چې نصرالله چودري څه جرم کړی دی. سازمان د کراچۍ پر عدالتونو غږ کړی چې د شواهدو د نشوالي پر اساس د چودري خلاف غیر منصفانه عدالتي کاروایی ختمه کړي او له تورونو نه د سپینو ګرځوي. باسترډ ویل چې دا ترهګرۍ د مخنیوي غوره لاره خبریالانو ته د آزاد صحافت اجازت ورکول دي. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي د ایران د قدس واک پیاوړی کمانډر 28 کلن جنرال قاسم سلیمانی په بغداد کې په امریکایي برید کې ووژل شو. ورځپاڼه لیکي په عراق کې په هوایي میدان دغه وژنه کومه حیرانوونکې خبره نه ده، ځکه چې د کار نوعیت یې داسې و چې په نورو هیوادونو کې یې د ایران مشنونه پر مخ وړل. دا دنده سلیمانی ته د 1990 راهیسې سپارل شوې وه. په شام، عراق او نورو سیمه کې د ایران د پوځي فعالیتونو په لړ کې د ستراتیژیک اهمیت له پلوه د سلیمانی رول مهم و. په پوځي استخباراتو کې هم جنرل سلیمانی یو مؤثره چارواکی ګڼل کېدو. ورځپاڼه لیکي سلیمانی په عراق کې د ایران نفوذ د زیاتولو کوششونه کول. ورځپاڼه لیکي د ایران حکومت په شرقي او غربي اطرافو کې د امریکا پوځي موجودیت زیاتېدو له امله خطر محسوسوي، نو ځکه یې په سیمه کې د خپل نفوذ برقرار ساتلو کوششونه تر سترګو کیږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي کله چې د عراق جګړه په اوج کې وه، قدس واکونو د جنرل سلیمانی تر مشرۍ لاندې په عراق کې شیعه ملیشیا روزلې وه. پخوانی امریکایي چارواکی وای جنرال سلیمانی یو پلو تشدد ته لمن وهله او بل طرف ته په شخړه کې منځګړتوب هم کولو سو ور باندې ستور اونه لګي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
وال سټریټ جرنال په هند کې د شهریت د قانون پر ضد د روانو مظاهرو په اړه یو لیکنه خپره کړې. په دې کې راغلي چې دا وخت د هند ولس د وزیر اعظم مودي د حکومت د هغه پالیسیو پر ضد مبارزې لاره وتلې چې په نتیجه کې یې د هند سیکولریزم د خطر سره مخ کیږي. شاین بنری د لیکنې مهمې برخې وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال لیکي چې د هند مرکزی حکومت پر ضد له اونیو راهیسې روانو مظاهرو لوی خارونه نیولې دي. دا خلک د هغه قانون پر ضد لارو کوسو ته راوتي چې تیره میاشت حکومت منظور کړی دی، او مخه د هغه هندوانو، بودایانو، پارسیانو، عیسایانو او جین مذهب د منونکو بیا بادول دي، کوم چې له ګاونډي پاکستان، افغانستان او بنگلاديش څخه هند ته راتښتېدلي دي، خو مسلمانان له دې قانونه بهر ساتل شوي دي. په راپور کې راغلي چې دا وخت په هند کې 200 میلیونه مسلمانان دي چې د ټوله آبادی 15% جوړي. د هند حکومت په خپل دفاع کې عجیب منطق وړاندې کوي او وایي چې په نړۍ کې د هندوانو لپاره بل کوم هیواد نشته، نو هندوان او سیکان به بیل هند چرته ځي. حکومت وایي د مسلمانانو خو نور ډېر هیوادونه دي، نو هلته دوی شهریت ترلاسه کولی شي. د وال سټریټ جرنال په وینا دا وخت په پرمختللو هیوادونو کې لوی شمېر هندوان ژوند کوي چې د غلطې د مهاجرینو د قوانینو د لاندې حقونه ترلاسه کړي دي، او څنګه چې مسلمانان هیوادونه لري د غشان په نړۍ کې د عیسایانو او بودایانو هم خپل خپل هیوادونه دي. په لیکنه کې راغلي چې حکومتي دریځ خطرناک او هندوستان یوازې په یو هندو ریاست د بدلولو هڅه ده. د هندوستان پوره هندو کول د بھارتیا جنتا پارټي یو سیاسي پروژه ده چې وزیر اعظم مودی سرته رسول غواړي. هند نړۍ تر ټولو لوی جمهوریت دی او اساسي قانون یې په سیکولرزم ولاړ دی. اگر چې د هند یو بلین آبادی څخه 80% هندوان دي، خو هند داسې هندو ریاست نه دی لکه چې څنګه اسرائیل یهودی یا پاکستان اسلامي ریاست دی. د دې قانون د راتګ نه وروسته ځای په ځای د پولیسو او بھارتیا جنتا پارټۍ د پلویانو لخوا په مسلمانانو بریدونه هم شوي دي. وال سټریټ جرنال په پای کې لیکي چې د شهریت د قانون څخه مسلمانان بهر ساتل په اصل کې د هند اساسي قانون نه سرغړونه ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوردونکو که په بلوچستان کې یو خواته ملخانو کروندګرو ته یا زمیدارانو ته لوی تاوان اړولی دی، نو بل پلو ته یې د کوټې ښاریان هم له مشکلاتو سره مخ کړي. ډېری ښاریان د حکومت څخه د ملخانو د مخنیوي لپاره د ځانګړو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د ملخانو سیلاب د سند او پنجاب ایالت وروسته د بلوچستان ایالت مخ کړی دی او د صوبې د بیلابیلو ولسوالیو څخه د تیرېدو او و فصلاتو د زیان اړولو وروسته و کوټ ته رارسېدل دي. چیرې چې دغه ملخان نه یوازې پر سړکانو د موټر سایکلانو چلند تر اغېز لاندې راوستي دي، بلکې په کورو کې هم ننوتلي، د پاکو اوبو تر څنګ په نورو خوراکي شیانو کې لوېدلې دي. په دې ترڅ کې یو ښاري سلطان وایي
دا ملخان د څو ورځې دي راغلي، دغه ځای کې کور زندگی اخ کړی او کار سره لنګور دروازه می خلاص کې وبو دنن بالټیان دنن کور دنن بالټیان کې دا پردې مردې کې ډېر مصیبت اچولې. حکومت تم جوړی چې دی باندې یا نکلی چې سپری دیو کې دا ختم کی دا فصلان خو اخو بیړه خو دوی غرق سو د دې خاطر روان دي، شهر خاطر روان دي، کورو کې نه نوزي اخ خو نه دنن نه نوزي.
په کوټ شهر کې ملخان نه وایي د موټرانو تر ټایرو لاندې کیږي، بلکې د یخنۍ له امله د کورو پر دیولو هم نشته ښکاری. شهریانو په دې کې د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د ملخانو د مخنیوي لپاره دي ځانګړي ګامونه پورته کړي. په دې اړه به غوږ سو و عصمت الله کاکړ ته.
په سند او په پنجاب کې دغه ملخانو باقاعده عمله وکړه، هاو سند او پنجاب هم ترې هده پاره فیل سو، د دوی نیوکې نه وکړه، رکاوټونه نه کړې جوړ. اوس زموږ صوبې ته مخ کړی دی، دا خو یو قدرتي شی دی، نیچرل شی دی، ملخان به راځي. لیکن کوم چې تړلې اداره ده د ملخانو خلاف پکار دی چې خپل حکومتي دولتي مشنری پکار راولي او دغه ملخان د منځ لری کی په ساينټیفیک طریقې باندې.
بل خواته په کوټ کې د بلوچستان د ناوړه حالت د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای بلوچستان مشر عمران زرکون و مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ملخانو مخنیوي کول د مرکزی حکومت کار دی، خو پر دې برسېره صوبایي حکومت د رواني میاشتې د لسمې نیټې څخه د الوتکو د لارې به د دوا پاشي کار پیل کړي. ملخانو لامل چې په کومو ولسوالیو کې د زمیندارانو فصلاتو ته زیان اوښتی دي، هلته به ډیپټی کمشنر ډیر ژر د نقصاناتو په اړه د رپورټ جوړولو کار پیل کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز. لنډې څپې 2110 15,000 13,500 18,000 کلو هرتز.
اردوونکو د خوست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې به د پنګونې لپاره سانتیاوي ډېرې کړي. بل لوري ته سوداګر او پنګوال د حکومت د دې خبرې هرکلی کوي. وایي که چیرې هغوی ته سانتیاوي برابرې شي، په دې ولایت کې به د اقتصادي پرمختیا بهیر د اوس په پرتله څو برابره چټک شي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې راپور کې.
د خوست چارواکی وایي د دې ولایت اقتصادي پرمختیا او خلکو لپاره د کارموندنې د فرصتونو د برابرولو په خاطر به په دې ولایت کې د پانګونې اسانتیاوې ډېرې کړي. بل لوري ته سوداګر او پانګوال د حکومت د دې خبرې هرکلی کوي او وایي که چیرې هغوی ته اسانتیاوې برابرې شي په دې ولایت کې به د اقتصادي پرمختیا بهیر چټک شي. د خوست د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر نواب امیرزی مشال راډیو ته دې ادارې لپاره د نوې ودانۍ د اساسي رغونې د پرانیستې په څنډه کې وویل
که چیرې دغه تجاران دلته عضویت ولري دوی کړای شي چې په خپل صادراتو دپاره په بهار کې موږ بزریابي وکړو، موږ دوی ته هلته ګرنټي خطونه ورکوو چې دوی هېڅ ځای نه مالونه راوړي. دوی کولای شي چې موږ لارې سفرونه وکړي، خارج ته مالونه راوړي. دریمه خبره دا ده چې موږ د سارو مال ساتنه چې دلته د وسلو او کار لکه کټګوري باندې موږ کولای شو چې پیشنهاد وکړو د دوی لپاره د خپل ځان د ساتنې په خطر باندې هم اصلي توضیح کو.
د سوداګر او پانګوالو لپاره د یو واحد او ګډ ادرس شتون دوی لپاره هم مهم دی او پر اړتیا ټینګار کوي. ملي سوداګر حاجی شهباز ګربز وایي که چیرې پانګوال او سوداګر په دې ولایت کې پانګونه غواړي او یا کارخانې او فابریکې جوړوي، له دې لارې باید حکومت ته معرفي شي.
دا ډېر تاثیر لري. ځینې موارد کې لکه صنعتي پارکین هغه د دغ ځای نه هغه تجارو ته په ګوته کېږي چې هغه واقعي د سرمایې تشتان وي، دیمه د دغې ادرس نه مرکزي حکومت ته ورپېژندلی کېږي. هغې ته هر دولت ذمهوار دی چې د دغې تجارې دپاره وړاندې کړي.
د سوداګرو او پانګوالو په وینا د خوست په سوداګریز بهیر کې د غلام خان بندر رسمي ترانزیت کېدل د اهمیت وړ دي. د خوست د سوداګرو د یو بنسټ مشر حاجی جمال تنی ویل
والله موږ دومره مختجو ولی صاحب تر کو چې په کوبل کې زه په خپل تجارت څخه وصول ګرځم، بل ولایت ته زه وصول راوړم. کراکه موږ درنه وختنه دل کسره کم چې په غنۍ کې اقدام وکړو یمې ترانزیت پر یارم د کور وکي.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی هم وایي هغه سوداګر ته به د پانګونې اسانتیاوې برابرې کړي چې هغوی د یو مشخص او قانوني ادرس له لارې دوی سره خپلې غوښتنې شریکوي.
خوست ولایت کې د پانګونې او سوداګرۍ اینی دوباره د ټولو سوداګرو او پانګوالو لپاره د یو واحد ادرس په توګه باندې د دې پرانستنه وکړه. زموږ هیله دا ده چې انشاءالله د دغه ادرس له لارې به موږ د ټولو پانګوالو سوداګرو چې کوم ستونزې دي هغوی ته کوم اسانتیاوې دي برابرو.
یاد دې وي څو ورځې وړاندې په خوست کې د یو شمېر تولیدي فابریکو او کارخانو مالکینو د خوست د حکومتي مسؤلینو غوښتي ول چې دوی ته د ډېرې پانګونې لپاره د ځمکې او برېښنا اسانتیا برابره کړي.
مشال رادیو له تاسو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال لډو ته وګستی او سمو لجمن سره سم ور رسیدلې د اونیز خبرونه نړۍ رنگونه د خبرونه چې تاسو پکې د ساينس فلم او نړۍ نور خوندور معلومات اوریدل شي. کوربای ګلای استه
د مشال لډو اونیز پروگرام د نړۍ رنگونه کې د خپل کوربا ګل ایا سلامونه ومنه هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نړۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بره معلومات راوړل کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په چین کې ماشومان د ویډیو گیمز عادت څخه منې کول لپاره ځینې ګامونه پورته شوي دي. د سرکاري رسنیو تر مخه په چین کې له اتل لس کلونو کم عمره ماشومان په یو ورځ کې آنلاین گیمز 90 منټو څخه زیات نشي استعمالولی. د دې ترڅنګ د شپې له لسو تر سحر اتو بجو پورې به په آنلاین گیمز یا لوبو کولو باندې پابندی وي. د رخصتۍ یا چټې په ورځ به ماشومان تر 3 غنټو زیات لوبو کولو اجازه لري. دا په نړۍ کې د خپل نوعیت لومړی بندیز دی چې د آنلاین گیمز په لړ کې لګول شوی دی. د چین جرنل اډمنستریشن اف پریس اینڈ پبلیکیشن لخوا خو شوی بندیزونو عملی کول به په ټولو گیمنګ پلیټ فارمز وي. د دې ادارې یو ویان وایي دا اقدام د ماشومان جسمانی او ذهني صحت خوندي ساتلو لپاره خصل شوی دی. د سره سره د ماشومان په لوبو د مصرف یو حد هم ټاکل شوی دی. په انټرنیټ باندې ماشومان په یو میاشت کې تر 200 چینی یون څخه زیات نشي مصرف کولی. چین روسو امریکا په نړۍ کې تر ټولو لوی بازار لري، خو مقامی انتظامیه لخوا په ځوانانو د ویډیو گیمز منفي اغیز په اړه نیوکه هم کیږي. د 2015 کال په یو څېړنه کې راغلي چې د موبایل فونز او آنلاین گیمز په مقبولیت کې اضافه لوجې تر 50 کروڑ پوری چینی وګړو د سترګو بینایي ښکار شوې دي. د نظر کمزوري او ویډیو گیمز ترمنځ ساينسي تعلق ثابت شوی نه دی، خو په جنوب مشرقي ایشیا هیوادونو کې دا مسله ورځ تر بلې زیاتیږي. د صحت نړیوال ادارې هم ویډیو گیمز یو ذهني ناروغي ګرځولې، ځکه چې د انټرنیټ گیمنګ ډس آرډر یا ګډوډي له وجې خلک مختلفو مسلو سره مخامخ کېدی شي. د ویډیو گیم جوړونکو کمپنیو باندې هم تنقیدونه کیږي چې دوی داسې لوبې جوړ کړي چې د ماشومانو عادت جوړ شي او بیا له دې خلاصېدل ډېر ګران وي. په سویټزرلند کې د غړو جوړونکو کمپنۍ یو غړي په ریکارډ بیا خرڅه کړې ده. پیټک کلیک کمپنۍ یو سل اتیا کاله زړه ده. دې کمپنۍ د برتانیې ملکې په ګډون د نړۍ مهمو شخصیتونو لپاره ځانګړې غړي جوړې کړې وي. پخوا هم دې کمپنۍ جوړې کړې غړي په ریکارډ بیا خرڅې شوې وي، خو دا لومړی وار دی چې دې کمپنۍ یو غړي چې جی 6300 نومېږي په 3 کروڑ او لس لکه ډالرو خرڅه کړې ده. د امریکا فوربز مجلې د رپورټ تر مخه پیټ کلیک لخوا جوړې شوې غړي د یوې فلاحي منصوبې لاندې خرڅه لپاره وړاندې شوی و. دا غړی په جنیوا کې په یو نیلامګر کې فلاحي منصوبي پیسو لپاره وړاندې شوی و. دا لومړی وار دی چې دې کمپنۍ په ریکارډ بیا دا غړی خرڅه کړې ده. د دې مخکې په 2018 کال کې پال نیومن رولکس غړی په 1 کروڑ ډالر خرڅه شوی و. د جی نومې غړی تر ټولو خاص خبره دا ده چې دا دواړو خواو ته ډایل لري، یعنی دواړو خواو وخت قتل ممکن دی. د دې ترڅنګ په دې غړی کې ډیجیټل کیلندر، الارم او نور جدید نظام هم موجود دی. د چین مشهور کمپنۍ علی بابا د آنلاین شاپینګ ټول ریکارډونه مات کړي دي. دغه کمپنۍ په 2013 کال کې په یو ورځ کې د 10 ارب ډالرو سامان خرڅ کړي وو. په 2019 کال کې دغه کمپنۍ دا ریکارډ مات کړی دی او په یو ورځ کې یې له 15 ارب ډالرو زیات سامانونه خرڅ کړي دي. په چین کې سنگلز ډے په ځوانانو کې ډېر زیات مقبول دی. علی بابا د دې ورځ په مناسبت په آنلاین شاپینګ رعایت ورکړی وو چې له وجې ارزښت نور هم زیات شوی دی. دا ورځ له 1993 کال راهیسې لمانځل کیږي چې ناجینګ یونیورسټي کې شروع شوی وو. دا په لومړي وار پوهنتون کې لمانځل کېده، خو په 2009 کال کې علی بابا له دې ورځې کاروباري ګټه پورته کول شروع کړه. دا په غیر سرکاري توګه لمانځل کېږي او آنلاین شیزونه په ارزان بیه خرڅېږي. په امریکا او یورپ کې هم آنلاین شاپینګ په اړه بلیک ډے او سایبر منډے لمانځل کېږي، خو شمیرو تر مخه چین په دې لړ کې ډېر زیات مخکې دی. د دی انفارمیشن یو رپورټ تر مخه اپل کمپنی په لسیزه کې دننه د سمارټ موبایل ټلیفون پر ځای د سمارټ ګلاسز د جوړولو اراده لري. د دې شروعات به 2022 کال کې کیږي او لومړی ډیوایس یا فون به وړاندې کوي. په رپورټ کې د اپل کمپنی لوړپوړو چارواکو په حواله ویل شوي چې نوی ډیوایس به په لسیزه کې ډېر مشکل سره د آیفون ځای ونیسي. خو اپل کمپنی په رسمي توګه د دې ډیوایس د جوړولو اعلان نه دی کړی، خو د رپورټ تر مخه د یادې کمپنی په یوه غونډه کې په دې اړه خبرې شوې دي. د غونډې په اړه ورکړل شوی رپورټ تر مخه اپل کمپنی د دوو ډیوایسز په 2022 کال کې معرفي کولو امکان ښودلې دي. دا د ورچوئل ریالټي هډسټ سره مطابقت لري. دویم ډیوایس چې 2023 کال کې وړاندې کولو منصوبه ده، دا به سن ګلاسز په شان وي او د دې فریم به غټ وي چې بیټري او پروسیسر به پکې وي. دا ډیوایس به ټول ورځې استعمال لپاره جوړیږي. دا وخت په ټوله نړۍ کې اپل فونز یو جلا مقام لري او آیفونز تر اوسه پورې په ګرد نړۍ کې مشهور دي. د دې مخکې هم داسې رپورټونه ورکړل شوي وو چې اپل کمپنی تر 2006 کال پورې د سمارټ ګلاسز فونز معرفي کولو اراده لري. د دې پروژو اعلان په رسمي توګه نه دی شوی، خو یاده کمپنۍ داسې پروژې پټ ساتل غواړي. د ټولنیزو رسنیو ویب پاڼې فیسبوک یو نوی سرویس معرفي کړی دی. فیسبوک په خپله پاڼه د فیسبوک پی سرویس وړاندې کړی دی چې پکې صارفین د کمپنۍ ټول ایپس، مسنجر، انسټاګرام او واتس اپ باندې پیسې لګولی شي. د سماجي رابطو مشهورې ویب پاڼې فیسبوک دا سہولت خپل صارفینو اسانۍ لپاره وړاندې کړی دی. په دې کې د امنیت خاص خیال ساتل شوی دی. د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ ویلي وو چې د دوی کمپنۍ د پیغامونو ټول اپلیکیشنز په یو ځای کولو کار کوي او دا نوی سرویس د هغې منصوبې برخه ده. د دوی په خبره د کمپنی د پیغامونو سرویسز کې بعد خلکو ترمنځ خبرې اترې انکریپټډ وي، یعنی دا به خفیه ساتل کیږي. دا سرویس په لومړي وار په امریکا کې معرفي کیږي چې وروسته به یې انسټاګرام او واتس اپ ته هم غځول کیږي. دا سرویس په نور هیوادونو کې د معرفي کولو نیټه نه ده اعلان شوې. اوس د فلمي نړۍ خبرې. ہالی ووڈ سینما وتیلی اداکار ٹام ہانکس فلم اے بیوٹیفل ڈے ان دا نیبرہڈ ٹریلر خور شوی دی. دا فلم دا 1997 کال پر یوی لیکنی کین یو سی ہیرو باندھ جوڑ دے. پر فلم کی یو خبریال دا ٹیلی ویژن یو وتیلی اداکار رن پاڑا لکھن کبھی اور سرا ملاقات رستو یہ دا رن پاڑا نظر بدل شی.
یو ہائرڈ می ایز این انویسٹیگیٹیو جرنلسٹ. آئی ڈونٹ ڈو پف پیسز.
400 ورڈز پلے نائس.
Mr. Rogers,
I'm here to interview you.
It is so nice to meet you.
This piece will be for an issue about heroes. Do you consider yourself a hero?
No, not at all.
Oh, I like that.
I insisted he read you before we agreed.
And did he?
Every article we could find.
You okay?
I'm profiling Mr. Rogers.
On our program, I tried to look through the camera into the eyes of a single child.
He's just about the nicest person I've ever met. I just don't know if he's for real.
Lloyd, please. Don't ruin my childhood.
All these people line up to tell you their problems. That would be an incredible burden on you.
Sometimes we have to ask for help, and that's okay.
نالیوډ سینما وتیری سیریز سٹار وارز نوې فلم دی رائز آف سکای واکر ټریلر خپور شوې ده. دا فلم مشهور ډایریکټر جے جے ابراهامز جوړ کړی دی. د دې سیریز دوه فلمونه دی فورس اویکنز او دی لاسټ جیډای په نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. په ګرد نړۍ کې د سٹار وارز فلمونو مینوال ډیر زیات دي.
Together. We're not alone. Good people will fight if we lead them.
People keep telling me they know me. No one does.
But I do. I waited, and now you're coming together.
د هندي سینما اداکار ایرانی مکرجی فلم مردانی ٹریلر خپور شوی دی. دا د دې سیریز دویم فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2016 کال کې نمایښت لپاره وړاندې شوی وو. هغه فلم د سینما مینوالو ډېر زیات خوښ کړی وو. په فلم کې ایرانی مکرجی پولیس والا وي او د هغه جرائم پیښورو خلاف مبارزه کوي چې د ماشومانو سمګلینګ کوي. دا فلم یش راج کمپنی جوړ کړی دی.
هر سال دیش بھر سے لاکھوں بچے اس چھوٹے سے شہر میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اس کیس کا اثر صرف اس شہر میں نہیں پورے دیش میں ہوگا. We have to catch a suspect soon, Shivani.
I promise you, اس راکشس کو میں کالر سے گھسیٹتے ہوئے کوٹ لے آؤں.
واری شیوانی شیوا جی رائے.
میں آپ کے لیے آئی.
آج شام سے پہلے ایک اور لونڈیا اٹھا رہا ہوں. دو دن بعد وہ بھی کسی نالے میں بہتی ملے گی. دمائے تو روک لے جا.
कोटा की पूरी पुलिस फोर्स रात भर काम करेगी. कोई ब्रेक नहीं लेगा, सोएगा नहीं. दो दिनों में पकड़ेंगे साले को.
मुझे तो लगता है ये साला हमें काम पे लगा रहा है ताकि चुपचाप ये शहर छोड़ के भाग सके.
ढूंढो उसे.
You've been great, Shivani.
Shivani, just get that bastard. I will.
نیندی سینما وتیل اداکار سلمان خان فلم د بنگ ٹریلر خپور شوی دی. په هند کې د سلمان خان د بنگ سیریز فلمونه ډېر زیات خوښ کړل شوی وو او ریکارډ کاروبار یې هم کړی دی. په فلم کې سلمان خان پولیس والا وي او د چل بل پانډے کردار یې کړی دی. دا یو ایکشن او رومانی فلم دی.
ایک ہوتا ہے پولیس والا, ایک ہوتا ہے گنڈا. ہم کہلاتے ہیں پولیس والا گنڈا. اب دبنگی پر چلتے ہیں, لیکن کوئی دبنگ پیدا نہیں ہوتا ہے, اس کے پیچھے ایک کہانی ضرور ہوتی ہے. اچھائی اور برائی کی لڑائی میں آپ نے سنا ہوگا کہ جیت اچھائی کی ہوتی ہے. غلط سنا ہے آپ نے. ویکتیگت دشمنی ہے, بدلہ تو ہم لیں گے ہی. नाराजगी इस बात की नहीं हमें कि तुम हमारे घर में घुसे, नाराजगी तो इस बात की है कि तुम हमारे घर में घुसे जब हम नहीं थे।
قدرمن اوریدون کو تاسید مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاست اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپلوي الله مسپارم.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه
نڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی